بادو د جولای په 14 له تهران سره یو اټومي تړون لاسلیک کړ. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بندیزونو زیاتېدل غندلی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنگټن له لوري د لګول شویو بندیزونو زیاتېدل هم د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او هم په نړۍ کې د ستونزو د هواري مخه نیسي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل شایي هیواد یې د واشنگټن دې پرېکړې ته متقابل ځواب ورکړي. متحده ایالاتو دوې ورځې مخکې پر روسیې لګېدلي بندیزونه زیات کړل. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. موضوع مورد بحث ما که از یک ساعت پیش تقریبا آغاز شده و ادامه داره، مرگ ملا محمد عمر و تاثیر آن بالای افغانستان و همچنان پروسه صلح مخصوصا هست و مسائل دیگر مربوط به همین موضوع را هم بررسی خواهیم کرد، همراه با مهمانان عزیز خود جناب حکمت الله اعظمی عضو مرکز مطالعات جنگ و صلح، احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی، وحید مژده نویسنده و تحلیلگر افغان که تا لحظات بعد به ما خواهد پیوست و سمی یوسفزی نویسنده و تحلیلگر مقیم در لندن با ما هستند.
ټول ملمنو ته یو ځل بیا هر کلی وایو. لومړی به له ښاغلی یوسفزی څخه پیل وکړو. ښاغلی سمی یوسفزی چې د نیوزویک مجلې خبریال دی او همداراز لیکوال او ژورنالیست دی، له لندن څخه را سره دی. یوسفزی صاحب، د اختر محمد منصور په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې تاسو دی فکر کوم چې لیدلی هم دی، د څه رقم د شخصیت له نظره څه ډول شخصیت دی، څه فکر کوي چې دی به آیا د طالبانو د مخکینی مشر ځای ونیسي؟
لومړی ځل ما اختر محمد منصور چې کله پېښور کې د افغانانو په یو کمپ کې یو مدرسه کې سبق ویلی او بیا د کندهاریانو مسجد په نوم په هغه مسجد کې اوسېدلو، دا د 1904 نو خبره ده. هغه وخت کې لیدلې و، هغه وخت کې هم د غالبا د حرکت انقلاب اسلامي چې کومه د طلبا او څنګه و پیغو کې فعال و، او څو نور ملګري هم سره و. یعنی یو ډول هغه وخت کې یو تحریک ډول چلول د طالبانو د حرکت اسلامي د تنظیم کوم طالبانو. نوموړی داسې ډېر خاموش طبیعت شخصیت و، ورو ورو به یې خبرې کولې او هغه وخت کې هم چې موږ لیدلو په دې خپلو طالبانو کې یو ډول دی مشر و، او له لرې به داسې ښکارېدو چې تا طالب نه ده، دا کوم یو قومي مشر ده او تور پټکی او ستر غټ کندارۍ کمیس به یې اچولو. او بیا چې کله د طالبانو تحریک ته اتللو، هغه وخت کې ما تازه په جورنالیزم شروع کړی و، د 1915 کال کار و. ما ته ویل چې مونږ 15 موټرې نیولې دي او د پېښور د کوهاټ اډې نه کندهار ته ځو، تاسو که دا خبر خپور کړي. او بیا مونږ ورلو، واقعا هم د تقریبا 150 طالبانو سره ولاړلو او 15 بسونو کې کوټې طرف ته. نو دا د طالبان د تحریک نه اته میاشتې وروسته د طالبان تحریک ته ورغلو. خو دغه نو ورسته بیا هم د چکه طالبانو قیصر او غورماچ ونیولو او شمالي افغانستان طرف ته تلو هڅه کوله، هغه وخت بیا دی د وزبک او انو د کوم کمانډان له دوري ونیول شو. خو محمد مرخوند کیږي چې د رخلاصولو کې مهم کردار او د اسیرانو په مبادله کې رخلاص. دغه نو ورسته بیا هم په خبر تر اغله دو د خپل یو ډول ماینو د پاره او بچو کتل هغه وخت کې وزن یو څه بایللې وو. نو دوی چې هلته مشکلات وو، له دې امله مو وزن بایللې ده. دغه نو وروسته مې په 2006 کال کې په کوچلاک کې د یو چایخانې مخې ته د ناس وو، خو یو بل سره مو سترګې وجنګولې. ما هم ډېر جراتونو کې چې ورشم او خبرې سره وکم، او د هم ډېره توجه راته ونه کړه، ممکن نه پېژندلی. خو بهرحال ورپه کې قاعدانه صلاحیتونه شته دي، او تر ټولو غټ خبره دا ده چې کله طالبانو یو ناڅاپه څلور مشران له منځه ولاړو، اختر محمد عثماني ملا عبید الله خان ونیول شو ملا برادر خان ونیول شو ملا دادر خان مر شو هغه وخت طالبانو کې یو ناڅاپه دی را مخته شو ځکه چې د ترتیب په لحاظ باندې دی په هغه منصب ته نه و تیار خو وروسته ثابته کړه چې د په دې تیرو پنځو شپږو کلونو کې چې د ملا محمد عمر خان نائب و تقریبا ټول طالبان په کنټرول کې وساتل او سفرونه کول فکر نه کوم چې افغانستان ته بدتلې خو زیاتره وخت د کوټې او پېښور او کراچۍ ترمنځ سفرونه کړي دي طالبانو په اتحاد او اتفاق او واقعا هم چې ملا محمد عمر خان مرګ پټ ساتل او هغه په ځای باندې د طریقې سره د اوسه پورې دا سیستم پال ساتل دا هم د دې یو کریډیټ دا یو مثبت دا خو اوس له چیلنجونو سره مخامخ ده خو اوس هم فکر کوم چې څومره په خارج کې یا په داخل کې هغه مهم طالبان جنګیالي دي هغه اوس هم د دې تر امر او واک لاندې دي او دا سب دې کې چې ورو ورو هغه خبرونه چې راتلل چې ملا محمد عمر خان زو یا قیوم ذاکر یا ملا فاضل په ممکن د مخالفت وکړي اوس دا سب دې کې چې هغه خبرونه رښتیا نه دي البته یو شمېر کسان چې طالبانو په لیکو کې لکه مولوی حسن رحماني ملا رزاق خان ملا عبدالمنان خان نیازی دوی یو ډول د دې انتخاب سره مخالفت شروع کړی دا طالبان چې باندې نمونه واخیستلو چې د مخالفت دي او هم واقعا د طالبانو په تحریک کې مشران کسان دي دا څنګه بری کې چې دوی په افغانستان کې دنه جنگیالي لري او په دا وخت کې تر ټولو مهم خبره دا ده چې جنگیالي تاسو بری کې چې ملا منصور تر ورکه لاندې دي او هغه اوس هم د اوامر په ځای کوي
و خیلی کوتاه جناب سمی یوسفزای اگر بگوین که حالا با رهبری طالبان توسط منصور از نظر شما مذاکرات صلح سرنوشتش به کجا خواهد کشید؟
چیزی که ما میشنیدیم در چند ماه گذشته احتمال میشد که ملا منصور هم تمایل به مذاکرات داره و ارمی منصور بودن که برای مذاکرات برای یک نمایندگی سیاسی طالبان را در قطر افتتاح نمود لیکن بعد از دو روز امروز که آخری بیانیه ایش که در شورا داده او کدام خاص تذکر از صلح نکده از مذاکرات صلح نکده ولیکن شاید در ابتدا او نمیخواهد که معلوم حال است که طالبایی که در داخل خاک کشور افغانستان هستند می جنگد و طالبای سطحی هستند اونا در حال حاضر ذهنشان برای مذاکرات جور نیستند اگر در این وقت ملا اختر محمد منصور کدام گپ در مورد صلح می زد شاید یک کسی دیگه می برامد از طالبا و زیدی منصور موقف می گرد ما فکر می کنیم شاید بر 3-4 ماه مذاکرات دوباره آغاز نشود لیکن در آخر فکر میشه که منصور هم همی مذاکرات هستند در دیروز که امروز که کدام بیانیه ملا محمد منصور آمده در او در یک نقطه او کمن ذکر کده که اگر مذاکرات می بود از طریق شریعت اسلامی خواهد بود یعنی لیکن بیشتر صحبت در مورد این کده که چطور اتحاد خود بجا باشد و چه رقم جهاد خود ادامه دهد لیکن به هر حال فکر می شود که او هم نزدیک پاکستان است نو اگر پاکستان واقعا می خواهد که طالبان طرفی مذاکرات بیاید باز منصور هم دیگه چاره یا دیگه آپشن نداره بدون از اینکه امرای دولت افغانستان برای مذاکره بیاید لیکن ما فکر می کنیم پروسه صلح یک ضربه دید و شاید یک 3-4 ماه دیگه هم وقت در کار باشه که کار شود و چنلای دیپلماتیک
پس جناب آقای یوسفزای اگر ملا عمر حدود 2 سال پیش وفات کرده بود یا ملا عمر وجود نداشت 2 سال پیش پس به این معنا که و ملا منصور طالبان رهبری میکرد پس به این معنا است که همین مفکوری مذاکرات صلح هم حداقل در 2 سال گذشته شکل بیشتر گرفته و در داخل صفوف طالبان هم ظاهرا به این معنی است که این ابتکار به دست اختر محمد منصور بوده چون ملا عمر وجود نداشته در 2 سال گذشته چرا حالا فکر میکنین که مذاکرات صلح با موجودیت آقای منصور آسیب دیده؟
نه ما اعتقادیم که برای حال حاضر یعنی بسیار بزودی نخواهد شد چرا که حالات بسیار اضطراری هستند و گفته میشود که در حال حاضر مولوی ذاکر بدون کدام شرط از مولوی منصور حمایت کرده لیکن یکانه شرطش این بوده که شما مذاکره نمی کنید شاید در در حال حاضر اگر او دوباره یک چیز نشانی میده که ما طرف مذاکرات میریم، شاید در داخل طالبان بعضی طالبان که بسیار افراطی هستند اونا موقف جدی میگرفتن یا اونا را چلنج میکردن. ما فکر میکنیم که حالا هم او در فکر مذاکره هستند، ولیکن در نزدیکی چند روز نه بلکه در چند ماه آینده شاید دوباره به طرف مذاکرات برگردد.
لسیب ډیر مننه. تاسو ویل چې د زاکر یو شرط دا چې مذاکره بنه کیږي، لیکن د طالبانو د شورا یو مشر ملا حسن رحمانی آزادی رادیو ته ویل چې دوی په خپل شورا کې په خپل د کوټي په شورا کې په همدې اړه فیصله کړې ده چې خبرې وکړو. د رحمانی څرګندونې اورو، بیا بیرته ملمنو ته ورځو.
مسئلہ کی اختلاف نظر شعرا کی دا فیصلہ وکڑا پانا سر افغانستان دا حکومت سر خبری وسی مذاکرات وسی سلح وسی مرغی مخالف نہیں ہوں. مر کابل دا حکومت سے یقین درو چې کابل حکومت مر سر فجر توافق ہو رہی کہ پیدائش طریقہ باندھے سلح برحال سی چې افغانستان کے امن و امان رہی او شریعت
ناتیشی. بله، دا دی ملا حسن رحمانی سرگنده بونی وی. شغلی حکمت الله عظمی د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز غړی، د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لمړنی پیغام کې له طالبانو د یووالي غوښتنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې جګړې ته به دوام ورکوي. تاسو د شغلی رحمانی سرګندونی هم واورید او تاسو مخکې د زاکر یادونه وکړه، و مو ویل چې زاکر د منصور ملاتړ کړی دی. څه فکر کوئ چې د طالبانو دواړو خواوې به د سولې ملاتړ وکړي او کنه فکر کوئ چې یوه خوا به مخالفت ته دوام ورکړي، لکه څنګه چې ښاغلی یوسفزی یادونه وکړه چې زاکر به د جګړې دوام وغواړي او نور به سوله وغواړي، که څنګه؟
بله، ملا حسن رحمانی خو اول دا زبر تاسو په دې اکل دا وایم، هغه شخص د هغه درو کسانو څخه یو چې ملا جلیل او حسن رحمانی او عبدالرزاق دی په اورمچی ښار کې د چین د افغان دولت پلاوی سره لیدلی و. زما په فکر دې اختلاف د منصور سره په دې باندې شوی و. منصور جلیل راواخیستې ملا جلیل او ورته وویل چې ته زموږ او د قطر دفتر تر مابین یو مینجګري وکړه تر څو دا اختلافات حل شي. مگر زما فکر زدم دا زما په اند دوی دواړه ملا حسن رحمانی او رضا کې د نظر غورځولي او دوی ته کم اهمیت نه دی ورکړی، نو دوی اختلافات په داد یو کله چې راځي د ذاکر خبرې ته زه په دې باندې هیڅ باور نه لرم چې دا دغه کم اعلامیه چې خبره شول د ذاکر پر نامه ما مخکې دې اشاره وکړه په خپلو خبرو کې چې دا د ذاکر وي. ذاکر د فکر نه کوم چې هیڅ کله دې د دغه سره اختر محمد منصور سره کله جوړ شي. هغه حتی دی په دې باندې تورنوي چې خادم عبدالروف خادم منصور ملګرو وژلی دی. ابراهیم صادر چې کله هلمند ته راغلی تر څو دی بیرته طالبان ته یوسي، په همدغه ترڅ کې د ته وخت ورکړی چې باید افغانستان ووځي. نو دوی دا وایي چې زما ملګری زما قومي هغه مالیزی و خادم مالیزی دی او زما د نږدې ډېر نږدې او د ډېرو کلونو انډیوال منصور د ملګرو راوژلی دی. نو دغه جوړه زما په فکر باندې هیڅکله امکان نه لري. دا سټېټمنټ یا دا اعلامیه چې د ذاکر په نامه تللې ده، داسې اعلامیه وه لکه د ملا عمر تر نامه لاندې چې په اختر کې کوم اعلامیه خپره کړل چې د سولې دغه یې کول، پلوي یې کول. او راځو بل دا دی، زما په فکر چې پاکستان اوس د اختر محمد منصور دپاره ډېر قوي کمپاین کوي څو دی رهبر وښيي او په اخر کې د افغانستان دپاره دولت سره کښېني تر څو مذاکرات وشي. دا کمپاین به ډېر وخت جریان ولري او هر هغه خو زما په فکر چې پاکستان کولای چې وځپي د اختر محمد منصور مخالفینو څخه هغه به ځپي تر څو دا سړی اختر محمد منصور د افغانستان د تحریک طالبان افغانستان د مشر په صفت باندې په ټولو باندې ومني. چې دا کار یې وکړي بیا نور وروسته دوی نور خپل پلانونه کولای شي. د دوی تر مابین دا اختلاف شته او زه په دې باندې هېڅ دغه نه لرم. او که چېرې په دا شورا کې چې دا اوس اعلامیه خپره کړل، باید ویلی وای چې منصور صاحب هم دا ناست دی او دغه شی ذکر کوي. تقریبا اختر محمد منصور خپل د دردېش دیکو څخه شل دی کې په دې باندې خبرې کول چې اتفاق او قومي دغه دا ډېر وخیم دی او دی په دې پوهېږي. دوی به خپل هر ممکنه امکانات څخه استفاده کوي تر څو خپل نفوذ پر افغانستان کې او په سیاسي لیبل باندې زیات کی د هغه مخالف ټولې پوسټه د اعلامیه به نور خپریږي د هر چا تر نامه لاندې پوری او کچيري خبرات نور پس خراب شي بیا به نور دغه مشران چې د دې پر وړاندې د اختر محمد منصور پر وړاندې دریږي دا بیا لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه یا به بندیان کیږي او یا به هم وژل کیږي په هر نامه لکه خادم چې ولاړی او د دې پر کم نور دا کسان به له منځه ځي تر څو پورې د اختر محمد منصور یو یوازینی واحد واقع شي او د وخت څخه د اختر محمد د اخیر خلاف تاسو وګورئ ذاکر په 2014 کې په کومه باندې پچ واخستې هغه دا و چې د مریض دی مګر حال دا چې خپل نه غوښتل چې دا واقع سره تقسیم کړي په دوه برخو باندې ویشل وي څوک راوستي ابراهیم صادر هغه سړی چې دغه د صادر د لقب دور تور کړی په پېښور کې او یا مثلا نور دغه کوله نور خلګي ګبارله یو مثال محمد ریما خونداده دی د قومي دی او د رئیس تنظیم د جنوب لپاره نو دا هغه کسان دي چې د طالبانو د دول مشرانو تر مابین ما په فکر سولډیر نه ممکن ده
تشکر جناب سعیدی صاحب از شما هم میخوایم تبصره کوتاهتان درباره سخنان آقای سمی یوسفزی و حکمت الله اعظمی.
من جناب آقای یوسفزی اگر صدای من میشنوند دوست دیرینه من وقتی که من در پاکستان دیپلمات بودم اینا از هر نگاه ما را همکاری کردن که ممنونشان هستم خدمتشان سلام دارم. اون چی که من باور دارم در حال حاضر ادارات استخبارات پاکستان و ملا اختر منصور کوشش میکنن که آسته آسته یک تعداد کسایی که مخالف هستن اونا را در گرد ملا اختر بیاورن و کسانی که بقاوت میکنن نمیان آسته آسته سر را وردارن از قبیلی بندی کردن مانندی که ملا برادر بندی شد مانندی که عبیدالله آخون شد و کی شد بردارن تا زمینه برای آقای اختر محمد دستی بلندتر پیداش یک و دو مقامات پاکستانی تلاش میکنن که امتیاز دیگری را برای امریکای ها برای افغانستان در مطرح قرار بتن که یعنی مذاکرات به تعویق افتاد به شکل بن‌بست شد ملا عمر از بین رفت حال تا دور دیگر ما مذاکرات شروع کنیم چی امتیاز میتین چی میکنین و مشکل دیگه اینجا است که وبسایت طالبان یعنی خبر پراکنی به دسترس منصور است مخالفین منبع اطلاعاتی ندارن اون چرا که اختر محمد منصور میتونه و ادارات استخبارات پاکستان میتونه نشر میکنن بنابراین خبرهای ضد و نقیضی در داخل وجود داره باورمندی ما است که با هم بعضی کسا تماس داره ما تلفون های هم داریم مثلا ادارات خبررسانی در پاکستان هسته هنوز اختر محمد منصور در بین طالبان و اکثریت نیست هنوز همه را نتونسته به تسلط بیاره مخصوصا اقوامی که من مسئله هوتک گفتم ای شما میدونید که اساقزه است اساقزه‌ای ها در قندهار کمتر هستند اینا برمیگردن به قلزه‌ای ها شما میدونید که قلزه‌ای ها پوپلزه‌ای ها تاریخی دیرینه اداوت دارن این مشکلات ما در دراز مدت حلش نمیمینم اما من فکر میکنم که زیادتر وضعیت کوشش میشه که به تحت کنترل برای ولی به این کنترل یک تعداد کسا از سر را برداشته خواهد شدن از قبیل ترور کشتن زدن و یک تعداد دیگه مجبور خواهد شدن که سر فرود بیارن
تشکر جناب سعیدی صاحب شنونده عزیز حالا نوبت به شما هست که در این برنامه با ما در تماس شوین و ابراز نظر بکنین برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی میشنوید شماره تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و 0800-822-755 شماره تلفن های شما هستیم ولی همین حالا یکی دو پیام را که از طریق SMS از طریق تلفن های افغان بیسه میتونه با ما فرستادین این پیام ها را میخوانیم ذاکر عابدی نوشته که مرگ ملا عمر منجر به اختتام جنگ ها و ناامنی ها در افغانستان خواهد شد زیرا که عنصر اصلی کشمکش ها و نزاهای جاری در افغانستان ملا عمر بود آقای سمیم از ولایت غور می نویسه سوال من از احمد سعیدی است که آیا اگر محمد منصور به حیث رهبر طالبان تعیین شود زمینه مصالحه را همراه حکومت افغانستان فراهم خواهد ساخت فکر میکنیم به این سوال جواب داده شد نظر هر سه مهمان ما را شنیدیم و همچنان آقای عرب از غزنی نوشته که پاکستان چندین نفر مهم طالبان را کشت همین اشخاص و رهبران موجود طالبان از آن باید درس عبرت بگیرند حالا به شنونده های میریم که از طریق تلفن با ما در تماس هستند سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است
شکر آقای مرزبان، سلام برای شما و کارتان سربان سباز و دیگه میمانای محترم.
خوش آمده جناب خوشخوی صاحب.
عظیمی صاحب.
آقای عظیمی صاحب.
تشکر عظیمی هستم.
خوش آمده عظیمی صاحب.
من میخوام پشتو صحبت کنم.
بفرمایید، بفرمایید.
تشکر. ما سوال دوالو میلمانونه دی دوالو دی مات جواب راکی. ایا دغه بازی چې اوس فعلا مابین سراغله او د ملا مادو مرمر افشا کوي، ایا دا د شمال له جنګونو سره او د داعش له راتلو سره افغانستان ته او د طالبانو په مابین کې د یو لوی اتفاقي اچولو پلان نه دی د پاکستان له خوا څخه؟ او تاسو هم دا وایاست چې واضح ملا اختر محمد منصور د پاکستان له خوا حمایه کېږي؟ دغه مخالفین چې اوس اعلان یې کړی دی چې موږ د ملا اختر محمد منصور مخالفین یو، دا موږ په صحنه کې یو په افغانستان کې وینو، دا خلک هم په افغانستان کې نفوذ لري او ډېر طرفداران لري. آیا دغه موضوع او د شمال د جنګ موضوع سره یوه نه ده چې دا د امریکا او پاکستان د استخباراتو له خوا نه
کړی
اوس یې مابین ته کړه؟
سلامت و سیه عزیمی صاحب، بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده مربانی که وی سیب خبری و سلامت و سیه لرادیو او چلی ریشه
زموږ په نظر نه زموږ په خبر کې کوم خبرونه موږ لرو د خلکو د خولې څخه، یا د ټلیفوني خبرو څخه، یا د تنګې خبرو څخه. په نن نن کې وایي څلوېښت کسه چې عربستان ټول شوي دي، نو دوی د اتفاق او د اتحاد دپاره چې هر سړی دغه څلوېښت شي مختار ته یې هغه مختار امیر په صفت باندې نیخې چې سیدي صاحب او نور دا خبره به رښتیا وي که به درواغ وي. ټول اتفاق پر دغه باندې کړ چې حادثان کوم اتفاق په کوم کس باندې وکړي، دا نور هم امین دی.
صحیح، مننه چې ټلیفون مو وکړو. ور به شو بیرته میلمنو ته. یوسفزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ د بلتون به د اختلاف به د افغانستان په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي، او آیا د افغانستان د حکومت په ګټه به وي، او که نه فکر کوئ چې یو لاس طالبان د افغانستان د حکومت په ګټه دي او د سولې په ګټه دي؟
دې کې دوه خبرې دي. زما په خیال د سولې په ګټه باندې نه دي. منتشر طالبان، تقسیم شوي طالبان، یو طالب خبرې کوي بل نه کوي، د سولې دپاره دا ګټور نه دي. خو په نظامي لحاظ چې کله په طالبانو کې دا درد راځي، په نظامي لحاظ دوی کمزوري کېږي. هغه کسان چې دې ته یو جګړه وایي، ورته جهاد وایي، او دا یو ډېر یو نازکه مسله ده، او د هغوی په ذهن کې تشویش رامنځته کېږي. او کله چې تشویش رامنځته کېږي، بیا هغوی فکر کوي چې زموږ مرګ خرابېږي. او یو کس وایي چې نه، محمد عمر خان دې کسانو په خپله وجلی ده، یا په یو ځای کې غوا کړی و مرګ له دې وجه واقع شولو. نو زما په خیال د سولې دپاره خو نقصانی ده، او د افغانستان د ملي ځواکونو دپاره اوس طالبان نسبتا په کمزوري موقف کې دي، مورال یې بایللی ده، او په عین حال کې د طالبان دننه بل ګروپ هم رامنځته شوی ده. سره د دې چې نوی ګروپ هم په پاکستان کې موقعیت لري، او په پېښور کې سره راجمع شوي دا ټول کسان. نو که وګورئ واجب حالت ده، ځینې خلک وایي چې په کوټه کې چې کوم طالبانو مشري غونډه وه، هغه هم پاکستان حمایت کوي، په عین حال کې چې منصور مخالف ګروپ هم حمایت کوي. نو طالبان هم په تشویش کې دي چې بالاخره خو شاید پاکستان یو ګروپ سره خبرې وکړي، یا یو ګروپ حمایت وي، دا بل ګروپ خلاف به څه کوي. ځینې خلک دا کوي چې کېدای شي منصور خلاف دی پاکستان اقدامات وکړي، او دا رحماني صاحب ډله کابل ته واستوي، او بل طرف ته رحماني صاحب ډله دا فکر کوي چې ممکن دا د پاکستان یو چل وي، او اوس یو ځل بیا د طالبانو خپلمنځي وجنې په پاکستان کې پیل شي، لکه څنګه چې مجاهدینو په وخت کې به د جمعیت اسلامي او حزب اسلامي او نورو جهادي قمندانانو وجن په پېښور کې او کوټه کې کېدل. اوس بېرته هغه سلسله شروع نه شي، ځکه چې دوی یو بل باندې ډېر زر د منافقت او د تحریک نه دی وتلو پتوی لګي، او بیا د هغوی د وجلو کار کوي. نو زما په خیال که دوی ظاهره داسې ښکاري چې دوی یو بل ته به مشکلات جوړوي، نو په دغه حالت کې پخوا د افغان حکومت او د امریکایانو یو پالیسي وه چې طالبان په انګریزي په اصطلاح تقسیم کیا او کمزوري کیا یا حکومت ور باندې وکیا. اوس دا څه فکر چې بیرته کده سي د سولې خبرې شاته ولاړې چې بیرته هغه پالیسي چې طالبان تقسیم کیا او حکومت ور باندې وکیا یعنی ضعیف کیا. اوس ما په خیال بنیادی خبره ده، د بنیادی ټکی ده چې امن ته ضرورت ده. طالب هم په دې پوهېږي، ملا منصور اخوان هم په دې پوهېږي چې دوی دوباره کابل حکومت نشي نیولی، البته مشکلات ورته زیاتولی شي. بل طرف افغان حکومت هم باید په دې ځان پوه کړي چې دوی هم دومره قوت نه لري چې طالبان په مکمل ډول له منځه یوسي. نو بنیادی خبره د حل خبره ده، او د حل په سوله کې ده. باید افغان حکومت هم یو شمېر امتیازاتو نه تیر شي او طالبان هم د یو شمېر امتیازاتو نه تیر شي. په دغه جریان کې نړیوالې ټولنې رضامندي هم ضروري ده. پاکستان سره هم باید پریکنده خبره وشي، ځکه چې اوس هم داسې شک بیا راڅرګندېږي چې پاکستان چې کوم کسان مری ته د مذاکراتو لپاره راوستي وو، داسې بریک چې دا کسان اوس یو ناڅاپه په هغه کیم کې دي چې ټول منصور صاحب پر خلاف دي. نو داسې بریک چې افغان حکومت ته چې پاکستان کوم ګارنټي ورکړی وه چې ملا منصور حمایت دا خبرو ته حاصل ده، اوس دا ټول کسان یو ناڅاپه د منصور په خلاف جمع کیږي. د دې دا څرګندېږي چې ملا منصور حمایت حاصل نه و، او یو دم بیا د پاکستان په صداقت او د پاکستان په د خبرو کې ګډون باندې ډیر چات شکوک شبهات رامنځته شوي دي، او دغه به هم عوامل وي چې یو ځل بیا د سولې خبرې په شا ولاړې شي.
تشکر جناب سمی یوسفزای. جناب آقای حکمت الله اعظمی، عضو مرکز مطالعات جنگ و صلح، هم از طریق تلفن با خود داریم. از این سوی نکته را میخوایم با شما هم در میان بگذارم که اخیرا یک نوار صوتی منصوب به اختر محمد منصور پخش شد که در او گفته شده که ما به این چیزها توجه نمی کنیم و نه به مذاکرات صلح گوش می کنیم. این جهاد تا زمانی ادامه می یابد که در این سرزمین نظام اسلامی برقرار شود. با توجه به این گفته که احتمالاً آقای اختر محمد منصور گفته و همچنان لغو مذاکرات صلح که قرار بود روز جمعه برگزار شود، فکر میکنین چقدر زمان دیگه نیاز است تا ای که حکومت افغانستان دوباره بتانه طالبان روی میز مذاکره بیاره؟
دا خو په دې پورې تړاو لري چې په افغانستان کې خپل څومره د سیاسي ویل موجود وي، او سیاسي د ویل د دولت او د خپل په افغانستان دولت کې چې انر سرکل دي، داخلي شبکې دي، هغه څومره په دې ته دغه دې لیواله دي چې سول راځي. د اختر محمد منصور که خبرې ته کرا شو، هغه ما په فکر باندې دا یو ستراتیژیک دغه دی، یو ستراتیژیک فیصله ده چې دی باید دغه وخت کې داسې خبرې وکړي چې زه سوله نه کوم، کنی مشکلات ته لا هم مخالفتونه ډیریږي، او هغه طالبان چې فکر کوي چې دی خرڅون کوي د جهاد، هغه رښتیا کیږي، او مخالفت نه د مخالفینو د کارول لپاره یو خبره وچوي. او پاتې شو د افغانستان دولت څومره وخت ضرورت لري، هغه ما په فکر د افغانستان دولت پوری کامل نه لري چې څومره په داخل کې مخالفتونه دی قرارولای شي. افغانستان دولت خپل وشل شوی دی خبرو، یو وای شو کوم بل وای نه کو، یو طالبان ته ورور وای او بل طالبان ته دشمن وای، داغه په وړاندې جنگ. ما بیره دا چې دا نه چې طالبان آماده سي خبرو ته، او طالبان هم دغه بیرم ده چې طالبان وایي موږ به سولې ته راشو، موږ په وړاندې باندې موږ به یو خپل ارث به مو یو څه به مو کمزور شوي لا هم یو، مګر دولت بیا موږ سره سولو نه کوي، او هغه موږ دیارلس کاله خواري او څوارلس کاله خواري به ټول عباس لاړه شي، او موږ به بیا بندیان شو. بدبختي به هغه د 2001 کې چې کله دی په کور کښېناستل، هغه به بیا ورباندې راشي، دوی به بې ځایه بندیان کېږي، کورونه به سوزل کېږي، او شل بدبختی سره مخیره هیڅ څوک په کیسه کې نه. نو دلته یو اول یو یو بلډینګ او اعتماد سازی ته ډیر اشد ضرورت دی چې هغه باید د افغانستان دولت وسی، او راځو دوه خبرې ته که چیرې سوله ناکامه شي چې دی، زما په فکر اول خو باید سوله تر هغه سرحده ورسیږي چې ممکن نه وي. هغه کسان چې راځي راځي شي، چې نه راځي هغه به پاتې، او د افغانستان دولت دوهم موقف په دا وي چې تر څو هغه وغوښتنې چې رئیس جمهور غنی په خپل خط کې پاکستان ته لیږلي وه، بیا به دوی پر هغه باندې فشار راوړي چې باید پاکستان هغه عملي کړي. په هغه کې د طالبانو پر وړاندې په پاکستان په خاوره کې و، د دوی هغه لارې چې په کوم لارو څخه دوی ته مهمات راځي او زخمیانې دي، او نور کیسې دي چې په هغه نکات کې مسلسل باید په دې باندې بیا پاکستان افغان دولت پاکستان باندې فشار راوړي. او بل دا دی چې دلته د چین یو ډېر مهم فاکتور دی چې هغه دل سره ډیر مهم دی او او افغانستان دولت د هغه څخه ډیر شي استفاده کولای شي. چین ته ما په فکر چین په دې وخت کې افغانستان تر بل هر څه ضرورت لري. په خو به د طالبانو سره خپل راکړي ورکړي او پټ ماسونه ساتل، مګر اوس افغان دولت حاضر دی چې هغه څه چې طالبانو دوی تور کول دی ورته ورکړي. هغه مثلا ځینې د ذخایر دي د افغانستان ځینې قراردادونه دي چې دوی فکر کوي چې د افغانستان د دولت پر ځای د پاکستان طالبانو سره کار وکړي هغه اخیستلی شي. نو زما په فکر دلته افغانستان دولت باید په چین باندې فشار راولي، په سعودي عربستان باندې فشار راولي، ترڅو پاکستان دې ته دغه کې اړ کې چې باید صادقانه عمل وکړي. لکه مخکې چې ما ویل ځینې سوالونه شته چې هغه ناحله پاتې دي د افغانستان او پاکستان دولت تر ما بین هغه ته باید جواب وویل شي او پاکستان هم په دې کې افغان دولت هم په دې کې نو هغه باید اولویت بیا به سوله کیږي. زما په فکر دا تر یو شپږ میاشت تر یو کال وخت حتما نیسي.
بله ډیره زیاته مننه سیدی صاحب. زموږ یو اوریدونکي غلام سرور صافی لیکلی دی، وایو پیړی په خو انګریزانو د پیر او ملا په جامه کې افغانان تیریستل، د افغانان د افغانستان د حکومت په خلاف د جهاد په نوم جګړه ته پاتول، لیکن دا د اوس دومره وخت تیر شوی دی بیا هم افغانان همغه راس تیروزی یو څوک چې اصلا وجود نه لري د هغه په نامه باندې جنگ او جهاد کوي. په دې اړه تاسو تبصره وایئ څه ده؟
اول خو به باور مه هیچ تردیدی وجود نداره که جنگ افغانستان جنگ مذهبی نیست، جنگ قدرت است، جنگ تسلط است. البته این جنگ هم تنها بین افغان ها نیست، استخبارات منطقه و فرا منطقه در تلاش دارن که به خاطر خونبه های
سیدی صاحب د مشان و مساله به کړي سم ده سیوی د دوی اشاره. البته فکر کوم چې مشان به نیوی، مشان به پدی پیږي، لیکن عام خلق هغه خلق چې په جبهه کې جنگیږي هغوی خو فکر کوي چې جهاد کوي، هغوی خو دا فکر کوي چې د دین لپاره جنگ کوي.
متاسفانه متاسفانه مردمی عوام در طول تاریخ هیزومی سوخت بودن. اگر شما یک خوندنی است به نام سرخوش از این مردمای برادرای هزاره میخونه که دو رهبر خفته در بین دو بستر، دو عسکر خفته در بین دو سنگر. بنان رهبرا معامله میکنن ولی سربازا خون میتن. اون رو بس شما میدونید که جنگ در افغانستان جنگ مذهبی نیست، جنگ دفاع از دین نیست، به خاطر قدرت است. حتی جنگ مزدوری است، هم این طرف هم اون طرف. من چیزی دیگر که میخوام بگویم به ارتباط صحبت های شما، صلح در افغانستان جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد و چیزی گرفت. شما دیدین که با افشای مرگ ملا محمد عمر وزارت خارجه پاکستان مذاکرات لغو اعلان کرد، معطل کرد، در حالی که باید گروه طالبان اعلان میکردن و دولت افغانستان اعلان میکرد. بنان باوری می است که دولت افغانستان در حال حاضر، مردم افغانستان شاید مرا منت کنن که زیاد آدم سوجگو هست، من میگم که بین مردم افغانستان که در نظامی موجود هستن راجع به صلح مذاکره با طالبان اجماع ملی وجود نداره. همچنین بین طالب ها و مخالفین هم اجماع ملی وجود نداره. تا وقتی که اجماع ملی در بین هر دو گروه و اجماع منطقه و فرا منطقه ایجاد نشه، این بازی ها به جایی نمیرسه. به عقیده دیگریمه، بهتر است در قدم اول دولت افغانستان با پاکستان مذاکره کنه. پاکستان هر گروه و هر کسی را که لازم میدید به سر میز مذاکره، اگر آقای اختر محمدی منصور می آورد، اگر سراج الدین حقانی می آورد، باید مذاکره کنه. باید دولت افغانستان فهمیده باشه. و بالاخره من تاسف میکنم امروز عبدالحکیم مجاهد از شورای عالی صلح کنفرانسی مطبوعی داشته، برادر تو خانواده خاص ملا عمر بودی در ملل متحد، حال چی گپ میزنی؟ من میگم دولت افغانستان میلیاردها دلاری را که به نام شورای عالی صلح مصرف کرد دیگه به اینا نتنه، به لحاظ خدا همین را به تقویه قوتهای مسلح مصرف کنه، به معاش اردو بته. اگر دولتی مضبوط با قوتی در افغانستان ایجاد شد، باز اون وقت آدم میتونه از یک دستی توانمندی صحبت کنه. ولی من تاسف میکنم که هم سیاستهای ما کجروانه هست و سیاستهای طالبان هم کسانی هست که میخوان کجروانه و کجمریز ببرن.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوردون کو لنډی خبرتیا وروسته بیا تاسو ته نوبت ترکو چې په 0992235 هم 0928255 ټلیفون را وکړئ او په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان، از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت هفت شام بشنوید. برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی میشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه مرگ ملا عمر و پیامدهای آن هست. شماره های تلفونی که شما از طریق از او میتونید با ما در تماس شوین و نظر بدین 0799-203-540 و 0700-822-755. همین حالا تلفن را گرفته و با ما تلفن بکنین، ابراز نظر بکنین و اطلاعات و گفتنی هایتون را با ما و شنونده ها و مهمان ها در میان بگذارید. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
وعلیکم السلام و سروان سیلتا و برانو ملمانو تا سلام و احترامات بندیکم.
سلامت و سمیره بندیکمی.
بکنه میدارم که ملا اختر محمد منصور حمز به نزدی نفیز زنما و در کسانه که دوست دادی تو مخالفت که دیدن آقا پیش باندی دیگو پزوان باندی دی ملا صاحب معوین مقرر شوی و بایدی اغلط من خیر تویلی وی چې دا د معاونیت لیاقت نه لري یا بل څوک دا غره نیسي هغه او دغه نو زه همدا د دوی مخالفت اوس دا معنا ورکوي لکه د ملا صاحب په ژوند کې چې دوی بغاوت کړی وي زما په فکر باندې او پوښتنه مې دوی نه دا ده چې انشاءالله دا به په طالبانو څومره خلک چې دي په هغو باندې به هېڅ تاثیر ونه کړي ما فکر ده.
بله، تاسې خپل ځان معرفي کوي.
زه نعدالله عرفان لرې کوم د پکتیا ولایت.
صحیح، مننه چې تلیفون مو کو. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
بله،
مهرباني
اوریا.
بله صاحب،
ما نظر خدا ده اوس که د سوری په باره کې زما د مېلمنو څخه مې دغه پوښتنه ده چې دغه اوس سوله وکړي او مشران به سوله سره وکړي، دغه په وطن کې چې دغه جنګ یا دغه جګړې ته واچول طالبان او یا ورسره دغه د پاکستان د استخباراتو لمنې ته ور واچوله، خو دا دغه دغه حکومت خلک و دغو نه پرېښول پر کور ناست طالبان یې پسې واخېست، ولاړه پاکستان ته درېیمه ورځ د سلا سره راله.
صحیح، دا خو دې پخوا خبرې وې، دا خو دې پخوا خبرې وې، دې اوس خبرې وکړي.
دوست خبر پیش بینی خوی میزاتن نمی دونی چه بودی سی پدی تا خوی او بین فاکی آچی امی پاکستان و طالبان پا ما بین که آچی امی امریکایان امی حکومت برای چی آگا دا دوی دونه دا خوبیام که بین چپا کشی دا با دا افغانستان دا برو خبرو دا سوری دا پاره و بدبختی.
صحیح، تشکر، نظرتان را شنی دیم. دیگر شنم داروی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایین. برنامه زیر آسمان کبود است.
مهربانی صاحب،
تاسو درنه مېرمن ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. پس سلام، زه یوه پوښتنه چې لګرمه مېرمن ته کوم، هغه دا ده چې ولې د افغانستان حکومت یا مثلا د طالبانو اسلامي امارت یا د پاکستان استخبارات اداره یا بهرنۍ چارو وزارت د ملا عمر د ملا محمود عمر د مړینې اعلان دومره پس وکړ؟ یو بل دا چې د هغې پرله پسې د موري حقاني لپاره اعلان هم وشو، په دې کې علت شوی. او بل دا چې د افغانستان سره سوله، زه فکر کوم چې د افغانستان سره سوله د طالبان اسلامي امارت به یوه ماتې وي، هغه په دې خاطر باندې چې افغانستان خپله افغانستان کې داخلي سیاسي ثبات شتون نه لري. نو کله چې په یوه هېواد کې خپله سیاسي ثبات شتون ونه لري، نو د خپل مخالف ډلو ته به څنګه څنګه سوله وکړي؟
سید مننه، بل اوریدونکی لرو. نه، ټلیفون یې قطع شو. خیر، اوس به بیا خپلو میلمنو ته نوبت ورکو. یوسف زی صاحب، مخکې یو اوریدونکی ټلیفون کړی و ویلې چې وای د طالبانو ترمنځ یو شمېر کسان هڅه کوي چې روغه راولي د دوو مخالفو ډلو ترمنځ. آیا تاسې هم په دې اړه معلومات لرئ او څه فکر کوئ؟ مخکې زموږ نورو میلمنو لکه ښاغلی اعظمي ویل چې ډېر احتمال نشته چې د طالبانو ترمنځ د روغ هم راشي، ځکه چې دوی د ذاکر خصوصا او د منصور ترمنځ اختلافاتو یادونه وکړه چې ډېر پخواني اختلافات دي. تاسې څه فکر کوئ چې که چېرته یو شمېر طالبان هڅه هم وکړي چې د دواړو خواوو ترمنځ روغه راولي، نو بریالي به شي؟
اوس خو په موجوده حالاتو کې خو نه برېښي، ځکه چې هغه ګروپ یو ډېر ستر اعتراض کړی ده او په ملا منصور اخوند باندې ډېر جدي انتقادات او الزامات لګولي دي، خو فکر کوم ورو ورو پاکستان کې د نن ازلي جهادي شخصیت ځینې مذهبي شخصیت ځینې مدرسو خلک ستاسو چې هغه د طالبانو استادان پاتې شوی دي ممکن هوغي یو کوشش وکړي چې دوی ترمنځ سوله رامنځته کړي او منصور هم
تروسپری یوسفزای صاحب ولی پاکستانی دینی عالمانو خصوصا چې تاسو ول چې استادان هم دي همیشه د دوی په چارو کې مداخله کړې ده همیشه له دوی سره مشورې کړې دي دوی ته توصیه کړې دي لیکن دا ځل تروسپری څه نه دی ویل شوی څه فکر کوي چې ولی هغه غلي دي فکر کوي چې د پاکستان د حکومت هدایت به وي او که بل علت کړي شي
معلومه خبره ده چې دوی د پاکستان مذهبي کړی پاکستانی مقاماتو سره نږدې اړیکې لري او عجیب خبره ده هغه ګروپونه چې په افغانستان کې دا فکر کېدل چې دوی ډیر زیات نږدې اړیکې لري له طالبانو سره لکه جماعت العلماء اسلام یا مولانا سمیع الحق او د کراچی مدرسو یا د هغوی مفتیانو هغوی حتی دمنا محمد عمر اخوند دغه غایبانه نماز جنازه هم ونه کړه او چا چې وکړل هغه لشکر طیبه وو لشکر طیبه په اړه ویل کېږي چې هغوی اهل حدیث دي او طالبانو سره په خپل دور وخت کې هیڅ تعلقات نه لرلو صرف دیوبندي چې کوم پاکستانی خلک هغوی سره ډېر تعلق وو نو زما په خیال هغوی هر څه چې وي هغوی خپل پالیسي لري او دا مذهبي کړی په افغانستان طالبانو سره تعلقات په یو حساس شکل کې ساتي او اکثره د هغه چا امر باندې کار کوي چې دوی ته پروټیکشن ورکړی دی او دوی ساتلی دي خو پاکستانیانو دننه هم ځینې کسان شته دي چې هغوی ممکن یو کردار ترسره کړي او د طالبانو خپل هم مفتیان شته دي خو چونکې اوس ډېر وختي دي دوی باید سمدستي خپل مشر اعلان کړي او د مشر د اعلان یې دونه وروسته ملا منصور اوس اندازه کولی شي چې څوک د سره دي او ما خیال دا غوی کوشش کوي چې ځینې کسانو ته پرون هم په انفرادي ډول خپل ټلیفون کړی دي چې راشي خبرې کوو او مذاکرات سره کینو نو غوی به دا کوشش کوي لمړی به هغه کسان چې د دې قابل دي چې وسره سوله وشي غوی راوغواړي او که نور ناراضي به غوی خپل منځي ننواتي یا جرګي وسره وکړي او دغه نورسته ممکن دغه خلاف یا اقدامات وکړي خو بیا هم وایم چې هغه کسان چې طالبانو د منصور پر خلاف درېدلي دي په افغانستان کې دننه دا وخت یو غوي په جبهاتو کې موقف ډېر کمزور دی اشخاص نه لري په خپل دوی مشهور اشخاص دي خو دننه دومره واک او اختیار نه لري خو په هر حال تر ټولو مهمه دا ده چې اوس قتل په کار دي چې پاکستان پالیسي څه ده د افغان حکومت نوې پالیسي څه ده او دغه ګروپ چې منصور پر خلاف رامسته شوی دا په اوس وخت کې داسې بریکي چې هغوی ته پاکستان حمایت منصور نه زیات هغو ته حمایت حاصل ده او دوی له مطبوعاتو سره بیخي یعنی یو وخت کې به مونږ په طالبانو پسې ګرځېدو چې خبرې ورسره وکړو اوس دوی هر چاته ټلیفونونه کوي دا خبرو کول غواړي نو دا سکر چې یو ناڅاپه طالبانو باندې نور ده شروع شوی ده او زه فکر کوم که هغه ګروپ چې طالبانو منصور خلاف ده هغوی شاید ډېر وخت ونه لري چې پاکستان کې پاتې شي او که هغوی افغان حکومت راځي اوس افغان حکومت هم یو ستره ذمهواري ده سره دي چې زه په خپله دا فکر کوم او کوم طالبانو سره چې ما فکر کړی ده هغوی وایي چې افغان حکومت په خپله په یو ریاست په یو چوکاټ یو ریاست په تقرر باندې نه رضا کیږي نو طالبانو سره خبرې کول بیا هغوی ته په حکومت کې برخه ورکول خو ډېر لرې خبره ده خو بل طرف ته افغان حکومت هم ناکامي پدې کې ده چې حکمتیار صاحب هم یو شخصیت ته که هغوی راشي حتی په کابل کې ووسیږي دا به یو سم پاته وي د افغان حکومت دپاره چې ځینې کسان چې دا فکر یې کوو چې جهاد ده اوس هلته خپله حکمتیار صاحب ناسته که ځینې طالبان هلته راځي او کابل کې په ځای کېږي او امتیازات ورکول کېږي نو دا به د افغان حکومت دپاره ښه خبره وي چې دوی افغان حکومت دا کسان راولي خو زه فکر کوم حتی که د طالبانو نه منحرف شوي غړي کابل ته ولاړ شي هم د هغوی به ډېر عزت نه وي مونږ وکتلو چې کرزي صاحب په ډېره بې اعتنایي ملا وکیل احمد متوکل او نور طالبان چې په کابل ته راغلو د کلونو دپاره هغوی په کورونو کې وساتل او سره دې چې امتیازات یې د کور ورته برابر کړو خو نور یې ورته د فعالیت موقع ورنه کړله ته فعالیت موقع ورکړل شوی وایي دا به یو ښه خبره وای چې طالبانو یو سیاسي فعاله څنګه په کابل کې وای خو هغو باندې بندیزونه ولګول شو یا بالخصوص د شمالي اتحاد چې کوم مشران دي هغوی طالبانو نفرت لري همدا ډول د حکمتیار صاحب د ډلې سره توافق نه کوي نو افغان حکومت هم په کار ده کوم کسان چې افغانستان ته راځي هغوی باید راولي کابل ته راورسوي او کوم چې باندې پاتې کیږي هغو نه وروسته بیا د هغوی سره که معامله کوي یا په زور زفي هغوی سره بیا مخکې ولاړ شي
تشکر جناب سعیدی صاحب از شما میخوام بپرسم از نظر شما ملا زاکر چقدر قدرتمند و بانفوذ است
ملا زاکر یک قمندان جنگی عبدالقیوم زاکر، شما میدونید که باشنده زابل هست و ضمناً در گوانتانامو بندی بود، از اونجا خلاص شد. وقتی که آمد به حیث معاون ملا عمر تعیین شد، بعداً مدت آیسای را تحت نظارت گرفت. گفته شد البته افواد وجود داشت که ملا برادر ملا عبیدالله خون و گرفتاری عبدالقیوم زاکر به اشاره اختر محمد منصور شده. ای هم در بخش نظامی قوت داره و طرفدارای داره. البته ما اون چی که معلومات دارم برادر ملا دادالله و یک تعداد گروه های دیگه و یک تعداد گروه های که به نحوی به داعش نزدیکی داشتن پیوندی به ای دارن، یعنی به این معنا که عبدالقیوم زاکر آدمی خشنیه و یک آدمی نظامی و قاطع تری است. اما اون چی که من میخواستم به جناب یوسفزی صاحب یک بار دیگر اظهار کنم، باور می است از نگاه سیاسی که کسانی که چی طالبا چی افغانستان، کسانی که استقلال اقتصادی ندارن بسیار مشکل است که آدم حکم کنه که باید استقلال سیاسی داشته باشن. می توقع رو نه از طالبا دارم و از دولت افغانستان، یعنی آنانی که نان دهن فرمان دهن. اما برمیگردیم، شما خبر دارین که مذاکرات که اول در میری صورت گرفت، عبداللطیف منصور از پکتیا و ملا عباس آخوند از اروزگان و یحیی معرفی شدند. گفته شد که به امضای ملا اختر محمد منصور بوده، ولی هیچ امضای درک نداشت. امروز که لازم نیست از طریق رادیو بگم، دوستی بسیار معتمدی به من گفت که همین آدم‌ها از طرف اختر محمد منصور معرفی نشده بودند، تنها اینا به فشاری آیسای آمده بودن. و چیزی را که بیشتر یک از دوستای ما گفت که آقای حسن رحمانی به بیجنگ رفته بود، نه، کسی که همراه ملا جلیل رفته بود او رحمانی دیگری است، نه ملا حسن آخوند.
بله سب، ډیر زیاته مننه. خبرونه ته ډیر کم وخت هم لرو. اعظمی صاحب، یو مسله دی ملا برادر په ارتباط چې جنو اوریدونکو اشاره کړی دا ویلی دی چې مثلا له هلمند یو اوریدونکو چونه منه دی لیکلی دی چې وای ملا عمر په خپل ژوند کې ملا برادر خپل ځای ناسته تعین کړی و حمید الله وطنوال له روزګان هم ورته خبره کړی ده. ملا برادر فعلا بندي دی او داسې ویل کېږي چې یو شمېر طالبانو هغه ته هم مراجعه کړې ده د مشرۍ لپاره. څومره ممکنه ده چې پاکستان هغه خوشی کلی او اغلی طالبانو مشرشی؟
اساسی خبر داده چه یو خو اغا دا پاکستان تر بند و نظارت لادی و دا اغا پاکستان تر با یو خو خدا لدی او زه فکر نکوم چه اغا دی ثانیت بیتر آولی. دوام داده چه اغا دیر مریض دی صحیح لحاظ دی نیسی کولای چه دی دا درون بار دی پا اصطلاح با دی پر مخی وسن. از ما با فکر باندی در دیر سنتمنه دا چه اغجی راستی و دا بار دی پا رو واخی.
بسیار تشکر جناب آقای اعظمی و همچنان مهمانهای دیگه ما، جناب احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، مولوی وکیل احمد متوکل که برای مدت کوتاه در این برنامه با ما بودن. متاسفانه که آقای مجدر نتونستیم با خود داشته باشیم در این برنامه، وعده کرده بودن اما کوشش کردیم از نگاه تکنیکی نتونستیم از طریق تلفن با اونا وصل شویم. همچنان آقای سمی یوسف زین نویسنده و تحلیلگر مقیم لندن، از شما هم تشکر که در این برنامه سهم گرفتین. از شنونده های عزیز هم تشکر که با رادیو آزادی بودین و با برنامه زیر آسمان کبود. هفته آینده روز شنبه باز هم من و همکارم اسمت ساروان با شما خواهیم بود. چشم برایتان می باشیم. برنامه رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام بشنوید. پس از 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج.
قندهاری و مزاری بخون بیرار، حتم قندهاری و مزاری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار. حتم قندهاری، حتم مزاری، حتم قندهاری، حتم مزاری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری. حرف بزن که دمبوره ها گل کنا پیرا، دالی بزن که دمبوره ها گل کنا پیرا، مردم هوای مندنی کابل کنا پیرا، مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار بغل واسکت بغل کت یک دیگه خوب خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب شما پشت و پنانی باغ پیشتت سلام علیکم علیکم نویشتت شما پشت و پنانی باغ پیشتت سلام علیکم علیکم نویشتت تا نغمه گرشن و از تو خبرشن و تو هم سفرشنی آسوده درشن و هم سفر این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار سوز و پور با روشنه باز سرک هارای دل داروشنه باز لبای هر پکیرت گل بکاری سبد ها پرکنی دوبری بیاری لبای هر پکیرت گل بکاری سبد ها پرکنی دوبری بیاری کرتون نیمان شنه دل مهربان شنه شاو شنه سفید و بختا جوان شنه شو شن سفید و بختا جوان شن بینداری نیک خانه را مقبول کنه بیرار مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار حتم قندهاری حتم مزاری حتم قندهاری حتم مزاری لوز قلم نه صوتی صوتی خناری لوز قلم نه صوتی صوتی خناری قدم قندهاری قدم مداری لوز قلم نه صوتی صوتی خناری.